شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د تایر روشن په تخنیکي همکاري مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې کابل غواړي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته له اسلام آباد شکایت وکړي. دا به هم واوري چې افغان ځواکونو ادعا کړې ده چې د کندوز چاردرې ولسوالۍ یې تصفیه کړې ده. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له پاکستانه د شکایت هڅې پیل کړې. افغان قوو د کندوز چاردره ولسوالۍ بیا ونیوله. په ایران کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه اخلي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له پاکستانه د شکایت هڅې پیل کړې دي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي تلاشونه کړې چې په دغه نړیوال سازمان کې له اسلام آباد د کابل د شکایت موضوع مطرح کړي.
معلومه سوال چې پاکستان مرسته خو بیخي نه کوي، ولې په دغه برخه کې نورې ناغېړې هم کوي؟ د افغانستان حکومت مجبور دی چې ستونزه له نړیوالو چلنونو له لارې تعقیب کړي. وختمون د دایمي استازي په ملګرو ملتونو کې دغه کار او مسؤلیت هم همدادی شي. په د پاکستان د وروستي بریتونو د تروریزم د ملاتړ مسایل چې دلته د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې دغه مطرح کړي.
لاس ورځې مخکې په کابل کې تر خو نړۍ حملې وروسته د افغانستان ولسمشر د پاکستان په وړاندې توندریز غوره کړ. افغان قواوو د کندوز چاردره ولسوالۍ چې د سختریزو جنگیالیو د راټولېدو ځای ګڼل کیږي بیا ونیوله. سیمه ییز چارواکي وایي د افغانستان خاصو ځواکونو دوې ورځې مخکې په دې ولسوالۍ کې د سختریزو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي وه. د افغانستان د وسلوالو قوتونو د ځانګړو قطعو د ګډو عملیاتو مسؤل جنرال امان الله مبین نن خبریالانو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې څه باندې 40 وسلوال وژل شوي دي.
ما توانستیم ولسوالی چاردره را که مرکز تجمع دشمن
بود و نیدوی چاردره ولسوالی چه دشمن در طولیدنی او روزنی مرکز و او حل تیزانونو تا دادمن مرکز جور کردی و دو دوی لموجودیت نپاک کرو. په دغو عملیاتو کې څه باندې 40 وسلوال وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. خو د چاردرې ولسوالۍ ځینو اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ولسوالۍ ځینې برخې لا هم د وسلوالو په لاس کې دي. د کونړ امنیه قمندان وایي په مروري ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو درې غړي ملي اردو ته تسلیم شوي دي. پرون مازیګر په دې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ جګړه شوه چې په نتیجه کې 4 تنه وسلوال وژل شوي دي. د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه د افغان طالبانو او هغو پاکستاني طالبانو ترمنځ شوه چې داعش ډلې ته تمایل لري. امنیه قمندان وایي تر جګړې وروسته چې په نتیجه کې 4 پاکستاني طالبان وژل شوي، د پاکستاني طالبانو درې غړي ملي اردو ته تسلیم شوي دي. بلخوا په ختیځ کې د 200 اول سیلاب قل اردو وایان جګړن شیراقه وایي چې په نیول شوو کې 2 تنه د باجوړ او یو د کونړ اوسیدونکو دی. د ننګرهار چارواکي ویل جلال آباد څخه د استرالیا د یوې تبعه د تښتونې په تور 4 تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. دا خبره د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوژنی ازادي راډیو ته وکړه.
قضیه تر اوسه پورې څومره تر شوي خایي چې دا یو پلان شوی موضوع وي او ممکن د دې دفتر ځینې کارکوونکي هم پکې ښکېل اوسېږي. اوس مهال د دې دفتر یو ستر کارکوونکي نیول شوي دي. قضیه تر جدي څېړنې لاندې ده، تعقیب روان دی.
دغه میرمنې د ګلدوزۍ په برخه کې د ښځو لپاره ځینې پروژې درلودې. په ایران کې خلک نن په دویم ځلي پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. دغه انتخابات به د ایران د پارلمان د تشکیل څرنګوالی وټاکي چې یو ګوند هم پکې اکثریت نه لري. په دغه هیواد کې نږدې 15 میلیونه کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. د دغه انتخاباتو نتیجه نن ماښام اعلانېږي. دغه انتخابات د پارلمان د 290 څوکیو له جملې د 80 څوکیو لپاره کیږي. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر په جنیوا کې وویل چې د سوریې پاوز چې روسي ځواکونه ملاتړ کوي له داعش سختریزو وسلوالو د دیر الزور او رقه شارونو د بیانولو لپاره عملیات پیل کړل. الکسی بورو دافکینن د روسیې له ار آی ای خبري اژانس سره په خبرو کې وویل په دغو عملیاتو کې د روسیې هوایي ځواک د بشر الاسد رژیم ته د وفادارو پلیو ځواکونو مرسته کوي. د سوریې پاوز د روسیې د هوایي حملو په مرسته د مارچ میاشتې پر 28 د څو اونیو تر شدیدې جګړې وروسته لرغونی شار پالمیرا له داعش ډلې تصفیه کړ. دغه پرمختګ د اسد ځواکونو ته زمینه برابره کړه چې د سختریزو وسلوالو اکمالتي لرچی سوریه د دوی له مهم مرکز رقه سره تړي و تړي. د روسي د ځنګړو ځواکونو د یو سرتیری د مړی پاتیشونې چې له داعش ډلې نه د سوریې د پالمیرا ښار د بیرته نیولو په وخت کې وژل سوی و روسیې ته ولېږدول سو. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د 25 کلن الکساندر پروخورینکو مړی نن مسکو ته ورسېد او په ځنګړو پوځي مراسمو سره خاورو ته وسپارل سو. د روسیې پوځ وایي چې پروخورینکو د سوریې له دولتي ځواکونو سره یو ځای پالمیرا ته نږدې یوه اونۍ په جنګ بوخت وو او د داعش پر اهدافو یې د روسیې د هوایي حملو لارښوونه کوله چې د مارچ میاشتې پر 19 یه سنگر د داعش د جنگیالیو لخوا محاصره سو. د روسیې پوځي چارواکي وایي کله چې دغه روسی عسکر پوه سو چې داعش وسلهوالي نیسي د روسیې له جنګي الوتکو یې پر خپل موقعیت د بمبارۍ غوښتنه وکړه. د ناروې چارواکي وایي یوه څرخې الوتکه چې 14 کسان پکښې سپاره وه نن د دغه هیواد په لویدیځو سواحلو کې نسکوره سوه. ژغورونکي وایي داسې نه ښکاري چې څوک د ژوندي پاتې وي خو بیا هم د ژغورنې هڅې روانې دي. او په تاجکستان کې چارواکي وایي تر دې وروسته هغو نویو زیږیدلو کوچنیانو ته تذکره نه ورکوي چې د نومونو په پای کې یې روسي وروستاړي او یا هم اوبه راغلي وي. د تاجکستان د خلکو د نوم ثبتونې ادارې مرستیال جلال الدین رحیموف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مقرره د ولسمشر امام علي رحمان لخوا تېره میاشت توشیح سوه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت مجبور دی چې ستونزه ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي.
همدا موضوع مو د سیاسي چارو لکتون کې نصر الله ستنگزي سره شریکه کړي.
که چیرې موږ له یو قوي دیپلوماسۍ سره له امنیت شورا سره معامله وکړو او په ملګرو ملتونو کې نقش ولوبوو زه فکر کوم په طبیعي ډول به مؤثر تمام شي.
د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې افغان ځواکونه تر 40 د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. په کونړ کې بیا طالبانو په خپل منځ کې جګړه کړې. د جګړو ترڅنګ مو د سولې له هڅو خبرو د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره مو د افغان حکومت د سولې د هڅو پاړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال نظر اخیسته.
جناب آقای حکمتیار حاصل امداد د مقدمه له کابل ته راځي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځنګړي استازي ته دنده سپارلې ترڅو د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت ناغړیو ته په کتو افغان حکومت مجبور دی چې دغه هیواد په اړه خپلې ستونزې د نړیوالو مراجعو له لارې تعقیب کړي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال ناجي صاحب راپور کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان حکومت پر یوې قوي او نړیوالې ډیپلوماسۍ کار کوي سو پاکستان د سیمې او نړۍ د فشارونو په اساس د تړ کړی چې د تروریزم په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو فشارونو په لړ کې افغان حکومت په ملګرو ملتونو کې خپل ځانګړي استازي ته دنده سپارلې سو د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي.
ولې په دغه برخه کې نورې ناغېړې هم کوي. د افغانستان حکومت مجبور دی چې ستونزه له نړیوالو چلنونو له لارې تعقیب کړي او خپله دایمي استازي په ملګرو ملتونو کې دغه کار او مسؤلیت هم داده شي. پاکستان د وروستي بریتونو د تروریزم د ملاتړ مسایل چې دلته ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي.
افغان حکومت د پریکړه وروسته له هغې کوي چې په کابل کې وروستي خونړۍ حملې 48 کسان وژل او 320 نورې ټپیان کړل او افغان چارواکو وویل چې د حمله په پاکستان کې پلان شوی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ملي شورا ته په وینا کې ویلي چې د یاغیانو مشران په پاکستان کې دي او افغان حکومت نور د هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي رادیو ته د افغان ولسمشر د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره به په راتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وشي او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي. خو دا چې د پاکستان د کړنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د شکایت سپارل به څومره ګټور وي د سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی په دې باور دی چې د افغان حکومت دا اقدام په دې شرط ګټور دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړیو ملاتړ خپل کړي.
یوازې یو شکایت نتایج مثبت نه ده، یعنی باید قبلا لاویګری وسی چې نه تنه د شورای امنیت د افغانستان په باره کې طرفداری به وکړي وروسته نتایج مطلوب ده. شورای امنیت کولای شي چاته پاکستان ته تعزیرات واده کی شورای امنیت کولای شي چې پاکستان ته یو مداخلهګر په صفت معرفي کی. اما هغه معلومات چې زه لرم لمن په ملل متحد کې فعالیتونه یو نو کې ضعیف دي، پاکستان د شورای امنیت په باره کې قوي تر دي، شاید لمن درخواست هلته تقدیم شي اما بررسی به نسیزه او تشویش لرم.
خغلی سیدی وایی ده ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان پاړه د افغانستان شکایت به بی ګټې نه وي او نړۍ ته به روښانه شي چې پاکستان د تروریزم سره د مبارزې لپاره صادق نه دی.
د ناجی ساپوی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت په ملګرو ملتو کې خپل استازي ته ویلي دي چې امنیت شورا ته له پاکستان شکایت وکړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزله استاد نصرالله سنگزی سره مې دا موضوع یاد کړه چې د نړیوال قانون له مخې افغانستان له پاکستانه په څه شکل د ملګرو ملتو امنیت شورا ته مسله وړاندې کولی شي او خپل شکایت کولی شي.
بینالمللي حقوق او اصول لري او اصول لري د دغه وو اصلو له ډلې نه د پاکستان حکومت په تیرو تقریبا 140 کلو کې په متواتر ډول څلور اصله ما نقص کړي دي. یو د ښه ګاونډیتوب اصله نقص کړی، بل اصله چې نقص کړی د نورو هیوادونو په چارو کې د نه لاسفهمي یو اصل ده هغه نقص کړی، بل د نړیوالې همکارۍ اصل چې د تروریزم سره مبارزه هغه نقص کړی، او بلاخره د بشر د حقوقو رعایت اصل چې هر ورځ افغانان خپل ژوند کې لاس ورکوي دی ټول نقص کړی دي. د دغه اصولو د نقص پر بنسټ د افغانستان دولت کولی شي د ملګرو ملتو د منشور د نصوصو پر مبنا او بنسټ باندې خپل شکایت رسما د امنیت شورا ته وړاندې کړي او په امنیت شورا کې دا مسله تر څېړنې لاندې راشي.
د دې شکایت سیاسي اړخ ته وکتل شي، افغانستان ته به ګټه وکړي که به برعکس پاکستان نور هم په افغانستان بې باور کړي؟
زه فکر کوم چې پاکستان په ستراتیژیک لحاظ دلته اهداف لري، باور او نه باور د پاکستان ته توقع نشي کېدلی، خپل ستراتیژیکال تعقیبوي. په هر صورت که چېرې موږ له یو قوي ډیپلوماسۍ سره په بینالمللي مناسبات کې ورداخل شو، هغه جملې به له امنیت شورا سره مبله وکړو او په ملګرو ملتو کې نقش ولوبوو، زه فکر کوم په طبیعي ډول به مؤثر تمام شي. که چېرې موږ په یو معینې او کلکه ډیپلوماسۍ سره دا مسله په اصطلاح تعقیب کړی شو او هغه هلته تر څېړنې لاندې ونیول شي.
استاد سانکزی، د امنیت شورا له اکثرو دایمي غړو هیوادو سره چې د ویټو حق لري اسلام آباد یا نږدې اړیکې لري لکه چین او یا اقتصادي پراخ روابط لري لکه بریتانیا، نو دا شکایت به د افغانستان اغېزمن وي؟
په هر صورت تاسو ګورئ چې موږ له دغه هیوادو سره ستراتیژیک تړون لرو. انګلستان دا اوس په افغانستان کې عسکر لري، موږ سره ستراتیژیک تړون لرو. د امریکې متحده ایالات دایمي غړي په توګه روسیا له پاکستان په غیر مستقیم ډول سره کوي، او همداشان چین په دې وروستیو کې د ستراتیژیکو تفاهماتو پر بنسټ چې لري حد اقل په پاکستان کې چیرې دا مسله په ډېر جدي ډول د قطعنامې او تصویبونو په سطح ونه رسوي، حد اقل د اعلامې پر بنسټ سي پاکستان ته ډیپلوماتیک فشار لاندې راتللی شي. یعنې سرحد چې پاکستان به قوي ډیپلوماسي وکړي او خپل ستراتیژیک فعالیتونه به هلته وغځوي. اما زه فکر کوم چې دنیا عوامه ذهنیت په دغه هیوادو کې داسې ده چې په دې پوهېږي چې د نړۍ په هره څنډه کې چې توریزم غږ راوځي د پاکستان څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول نښتې ده. په دې اساس زه فکر کوم که موږ قوي ډیپلوماسي وکړو تر ډېره حده پورې دا امید شته چې ته لاسته راوړو.
استاد سنگزی، مننه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کندوز کې پوځي چارواکي له طالبانو څخه د چهاردرې ولسوالۍ د تصفیه کېدو خبر ورکوي. دوی وایي چې د عملیاتو پر مهال تر 30 ډېر طالبان وژل شوي او تر 50 ډېر ټپیان دي. چهاردره هغه ولسوالۍ ده چې کله بهرني ځواکونه په کندوز کې وو هغه مهال هم پکې طالبان فعال وو. د چهاردرې د تصفیوي عملیاتو جزئیات له کندوزه د اجمل آریان په راپور کې.
په کندوز کې د افغانستان د مسلح قوتونو د ځانګړي قطعاتو د ګډو عملیاتو مسؤل وایي چې د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د څه باندې سل تنو وسلوالو طالبانو په مرګ ژوبلې سره د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوه. په کندوز ولایت کې د افغانستان د مسلح قوتونو د ځانګړي قطعاتو د ګډو عملیاتو مسؤل برید جنرال ارکانیار بامان الله مبین رسنو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې د ملي اردو ځانګړي ځواکونو د چهاردرې ولسوالۍ د تصفیه کولو په هدف عملیات پیل کړی و چې په پایله کې دغه ولسوالۍ د طالبان طالبانو لشتون څخه تصفیه شوه. نوموړي وویل
درې عملیات ما تانستیم ولسوالی چهاردره را که مرکز تجمع دشمن بوده، مرکز تعلیم و تربیت
د چهاردره ولسوالی د طالبانو یو ډیر مهم مرکز وو چې د دښمن له حضور څخه تصفیه شوه، او په دې ولسوالی کې طالبانو روزنیز مرکزونه هم درلودل.
فر دښمن کشته دارن او بیشتر از 50 نفر زخمی دارن.
ښاغلی مبین زیاته کړه څو چې د کندز ولایت په بشپړه توګه د طالبانو له حضور څخه نه وي تصفیه شوی، نو د ځانګړي قطعاتو عملیات به په دې ولایت کې دوام ولري.
جنای چپ سرک چهاردره عملیات پلان کردیم. درې پلان گذاری دقیقا ما قریجاتای
د دې عملیاتو په نتیجه کې موږ د عمرخیلو سیمه، د زرد کمر سیمه، د زدرانو سیمه، د خروټو سیمه، د اجامان سیمه او داسې نورې سیمې د طالبانو له شتون څخه پاکې کړي دي. په ورته وخت کې په کندز کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې قومندان برید جنرال محیدین غوري خبریالانو ته وویل چې په دې عملیات کې د وسلوالو طالبانو یوه زیاته اندازه وسلې او مهمات د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي. همدارنګه د طالبانو د مهماتو دوه لویې ډیپو او یو شمېر پوځي موټرونه هم له منځه تللي دي.
طالبا عملیات عمری ری که اعلان کردن مات شدن در سر تا سر افغانستان و به خصوص در حوزه شمال شرق.
دی دښمن دی عمری په نوم عملیات په کندز کې لکلک مات سره مخامخ شو، او په دې عملیات کې په لسګونه تنه طالبان وژل سوي او په لسګونه تنه ټپیان سوي دي، او دښمن د تیښتې په حال کې دی. ښاغلی غوري وویل چې په دې عملیاتو کې دولتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. که څه هم دغه پوځي چارواکي وایي چې دوی د چهاردرې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړې، خو بل لوري ته د سیمې اوسېدونکي بیا وایي چې لا هم د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغان ځواکونو په وینا په کندز کې د طالبانو یو ډېر مهم مرکز چهاردره ولسوالۍ تصفیه شوه. تیر کال د میزان په میاشت کې د چهاردرې له لارې طالبانو د کندز ښار ونیو، او تر دوو اونیو جګړې وروسته بیرته طالبان له کندزه ووتل. د دې جګړې پر مهال امریکایي الوتکې د کندز د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 40 تنه ووژل شول. اوس د امریکا پوځ 1400 امریکایي پوځیانو ته د هغې صحوې له کبله چې په نتیجه کې د کندز پر یوه ملکي روغتون بمباري شوې ده ډسپلیني سزاګانې ورکړې دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل.
د پینټاګون چارواکي وایي چې د یو جنرال په ګډون 14 امریکایي پوځیانو ته په کندز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله ډسپلیني سزاوې ورکړل شوې دي. یو جګپوړي امریکایي مقام پرون وویل د پوځیانو ته چې ډیری د خاصو پوځي ځواکونو سرتیری دي جنایي دوسیې نه دي جوړې شوي او یوازې ډسپلیني سزاوې ورکړل شوي. په امریکا کې د پوځي مقرراتو او اصولو له مخې ځینې سزاګانې داسې دي چې د یو سرتیری لپاره په پوځ کې د افسار یا سرتیری په توګه د خدمت د ختمېدو معنی لري، او ځینې داسې چې که یو سرتیری ته ورکړل شي نو د تل لپاره له طرفې او نور امتیازاتو څخه پاتې کیږي. د مقام چې د مسالې د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي ویلي چې په دې ډله کې د یو تورن جنرال په ګډون د ځانګړو عملیاتي ځواکونو سرتیری هم شامل دي. د امریکا پوځ تیر کال په تلې میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو د کندز ښار ونیو د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه. رویټر خبری آژانس لیکي چې دا بمباري د امریکا د 330 ډوله الوتکې په وسیله شوې وه چې په نتیجه کې 240 کسان مړه او 30 نور ټپیان شول. په مړو او ټپیانو کې ملکی وګړي او د روغتون روغتیایي پرسونل هم شامل وو. د امریکایي ځواکونو د لومړنیو معلوماتو له مخې د الوتکې اصلا غوښتل روغتون ته پر څیرمه ودانۍ بمباري وکړي، خو د الوتکې د نقشې په سیستم کې د یوې تخنیکي سهوې له کبله دا پېښه رامنځته شوه. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې چې وایي د ملکي خلکو علاج کوي دا حمله له نړیوالو بشري قوانینو څخه څرګنده سرغړونه وبلله، او په دې اړه یې د بې پرې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د امریکا د کانګرس ځینو غړو هم ویلي وو چې باید په دې اړه تحقیقات وشي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر هغه مهال په دې اړه د بشپړو او شفافو تحقیقاتو ژمنه وکړه، او یو امریکایي جنرال ته یې په دې اړه د تحقیقاتو د موظف پلاوي مشري وسپارله. په پام کې ده چې د دې تحقیقاتو په اړه بشپړ راپور نن خپور شي.
آزادی خبری مجله اوري.
په دې خبرونه کې مو مخکې له کندز راپور درلو چې په کندز کې افغان ځواکونو طالبان ځپلي دي، او د چهاردرې ولسوالۍ تصفیه کړې ده. افغان ځواکونه وایي چې تر 40 ډېر طالبان په چهاردره کې وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. خو اوس له کونړ راپور لرو، دلته بیا طالبانو په خپل منځ کې جګړه کړې ده. په کونړ کې څو تنه پاکستانی طالبان هم وروسته تر دې افغان ځواکونو ته تسلیم شول چې د مروري ولسوالۍ په چنار سیمه کې د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ په جګړه کې څلور افغان طالبان ووژل شول. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روحلا انوري راپور لري.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل تیر مازیګر مهال د مروري په چنار سیمه کې د افغان طالبانو او د تحریک طالبان پاکستان د غړو ترمنځ چې داعش ته میلان درلوده جګړه شوې.
د منطقې چنار مربوطه ولسوالۍ مروري ولایت کونړ
د مروري ولسوالۍ په چنار کلی کې د تحریک طالبان پاکستان چې داعش ته میلان درلوده د امارت طالبانو سره خطا کړی چې په کې د امارت د یو قومندان شمس په ګډون څلور تنه وژل شوی دي. دوی له پوخوا په خپلو منځو کې یو شمیر اختلافات درلودل چې تیر ورځ اخر په نخته بدل شول. هغه وایي د پاکستانی او طالبانو د تحریک دریو تنو په مروره کې د ملي اردو سرتیرو ته ځانونه سپارلی دي چې اوس مهال ترې پوښتنې ګروېګنې روانې دي او جګړه پای ته رسیدلې ده. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو ویان جګړن شیرین آغا ازادي راډیو ته د دریو تسلیم شوو کسانو په اړه داسې معلومات ورکړل.
هغه د دوه میله کلاشنکوف زمونږ دوم کنډک په مراوره کښې چې وو هلته تسلیم شوی ده او تحقیقات جریان لري. یو یې تجمعات ولد محمد زبیر، دومه الامین ولد شیر علي. دا دواړه باشندګانې قری بوجول صوبه سرحد پاکستان است او بل غرفان ولد عبدالقدیر باشنده قری چنار ولسوالی مراوره ولایت کونړ.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې جګړې په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی.
د کونړ په مروري ولسوالۍ کې پاکستاني او افغان طالبانو په خپلو کې جګړه کړې ده. د سولې هڅو ته به مخه کړو خو له طالبانو سره نه، له حزب اسلامي سره. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوي سره په 22 مادو هوکړې ته رسېدلې دي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر اختلافي موارد هم شته چې صلاحیت یې له ولسمشر سره دی. دا چې دا اختلافي موارد کوم دي، د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ له ښاغلي اوچقون سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې د دغو اختلافي مواردو پوښتنه کړې.
تیره اونۍ په پنجشنبې ورځ کې د سولې عالي شورا هیئت یو ناسته درلوده. په هغه کې 22 مادهګانو چې دواړه هیئت په دې کې اتفاق لرو او درې مادهګانې وو چې هغه د رئیس جمهور د اختصاصي صلاحیتونه تړلی وو، موږ هغه په رئیس جمهور سره د شریکولو لپاره لګولی وو په ارګ کې.
په دغو 22 مادو کې کوم اختلافي موارد وو؟
د شمشتو کمپ د مهاجرینو په افغانستان کې د هغې او تخنیکي او هزینې مشکل وو. بل دغه د حکمتیار صاحب او نورو د قضایي مسؤلیت په باره کې وو. موږ غوښتل چې دواړه هیئت، هم د اسلامي هیئت هم د شورای عالي صلح هیئت، دا وغوښتل چې په دې درې مشکلو مادو کې د رئیس جمهور نظر دی واخلو. بل موارد دا وو چې د اسلامي زندانیانو اسراو اسلامي هیئت یې غوښتل چې هغه ورځ چې امضا کېږي په هغه ورځ زمونږ اسیران او زندانیان بیا خوشي شي. او موږ د عالي شورا هیئت دا منطق درلوده چې دا یو تخنیکي پروسیجر لري، دا کم مشکل کار دی، لا اقل دوه درې میاشتې زمان واخلي په دغه اختلاف باندې مجبور چې د رئیس جمهور نظر بیا واخلو. رئیس جمهور د امنیتي او قضایي ارګانونو سره مشوره ضرور وو.
آیا د دغه توافق په یو شمېر مادو کې د بدلونونو امکان هم شته؟
دواړه طرفو هیئتو کې کلکه توافق وکړه. هغه توافق غیر قابل برگشت دی او له موږ نظره هم او د اسلامي هیئت له نظره هم.
ستاسې وروستۍ ناسته به کله وي او آیا امکان شته چې دغو اختلافي مواردو په اړه تاسې یوې نتیجې ته ورسېږئ؟
که ولسمشر ومنې، که ولسمشر رایې نظر بېرته راځي چې موږ ته څرګنده شي چې ولسمشر د دې صلاحیت او توان لري په درې مادو کې، موږ دواړه هیئتونو کوم مشکل نه لرو. انشاءالله دا په هغه درې مادو کې هم اتفاق کوو. بیا جناب هغه حکمتیار اصل امضا دغه موافقتنامې له کابل ته راځي او خپل سیاسی کارونه او حزبی کارونه په مسالمه تامیز ډول په داخل د افغانستان کې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون وویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د افغانستان لوري په اکثر مواردو کې موافقه کړې ده، خو صرف درې داسې مواد شته چې د هغو صلاحیت له ولسمشر سره دی. که چېرته ولسمشر د دغو موادو په برخه کې موافقه وکړه، نو کېدای شي چې ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي او د سولې ژوند خپل کړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د یوې استرالیایي مېرمنې د تښتونې په تور څلور مشکوک کسان نیولی دي. د کاترین جن ویلسن په نوم یو استرالیایي مېرمن د پنجشنبې په سهار وختي په جلال آباد کې د داسې ناڅرګندو وسلوالو لخوا چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې په تن وتښتول شوه. په دې اړه تفصیل له اجمل ان څخه.
د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل ممکن دا پلان شوې پیښه واوسي او ځینې شواهد په لاس ورغلي چې د دې مېرمنې د تښتونې په پیښه کې د هماغې د سیمه ییز دفتر کارکوونکي ښکېل اوسي.
ځکه موږ یو شواهد ترلاسه کړي داسې ښایي چې پرې قضیه کې خپله دفتر د کارکوونکو د ځینو غړو لاس وي او پلان شوې ده. ځکه چې کله دفتر ته دا کسان ورځي، ښځه له ځان سره لېږدوي. شاوخوا نورې مېرمنې په نورو دفترو کې هم دي، هغه نه کتل شوي، نه خبرول شوي دي او مستقیما دې دفتر ته څوک رسېږي او دا ځان پرې واضح لېږدوي. یوه طرحه شوې موضوع ده.
د ننګرهار د ولایت مطبوعاتي دفتر لخوا په خبرو شو معلوماتو کې دا هم ویل شوی چې دغه بهرنۍ مېرمنې ننګرهار ته د سفر پر مهال هیڅ یو امنیتي اداره نه و خبره کړې. که څه هم تر اوسه د دې مېرمنې اصلي اداره نه ده څرګنده، خو ویل کېږي چې د ګلدوزۍ په برخه کې د بېوسلو مېرمنو لپاره یو شمېر پروژې پلي کړې وي. د استرالیا چارواکي وایي دوی په دې باور دي چې یو تبعي په افغانستان کې تښتول شوی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولي بیشپ نن خبریالانو ته ویل حکومت له افغان چارواکو سره کار کوي څو معلومه کړي چې څه پیښ شوي. خو بهش په وینا افغان چارواکي فکر کوي چې کاترین جین ویلسن به تښتول شوی. نوموړي ویلي چې د ویلسن له کورنۍ سره په تماس کې دا هڅه کوي چې دمګړې له تښتونکو سره د نوموړي خوندیتوب باور کړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د استرالیا حکومت پالیسي دا ده چې هیڅ کله انسان تښتونکو ته باج نه ورکوي. دا ویلسن یو نوی کلن پلار رسنوی ته ویلي چې لوري له شل کلون راهیسې په سیمه کې د بشري مرستو په برخه کې کار کوه او له تښتونکو یې هیله کړې چې خوشی کړي. ویلسن وایي تاسو ناسم کار کوئ، دا بل تاسو سره مرسته ونه کړي. که چیرې داسې ګمان کوئ چې زما د لور په تښتونې مو سم کار کړی، نو تېروتنه کوئ. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې استرالیایي مېرمنې د تښتونې مسؤلیت نه دی منلې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د تښتونې پېښې زیاتې شوې. عام افغانان وایي په دې تښتونو کې تر ډېره لویې او وړې جنایتکارۍ ډلې لاس لري.
آزادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماشام تر او بجو پورې خبري شي او د ماشام لوو د سهار تر او بجو پورې په همدې سپو آشنا رادیو اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولي دي.
عبدالله لشکرګاه څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي امنیت شورا ته له پاکستانه شکایت. د دې لپاره بې ګټې نه دی چې د پاکستان څیره د نړیوالو په نظر له مخکې نه مشکوکه ده. جمال الدین بیا له اورزګانه لیکلي دي امنیت شورا ته که چېرته افغانستان شکایت وکړي ګټه به ونه کړي. رحیم الله مقدس له هلمند لیکي له ولسمشر غواړم چې طالبانو ته کومه سخته سزا ورنه کړي. خو عبیدالله بیا پر استولې سمس کې لیکلي دي که چېرته طالبان اعدام شي په افغانستان کې به آرامي شي. جان محمد له کندهار هم لیکلي دي له طالبانو که طالبان اعدام شي خپل ول جګړو لاس واخلي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلي دي په څمکنیو او ډنډي پټان ولسوالیو کې یو شمیر شبکې ټلیفوني شبکې کار نه کوي. عارف له لوګر لیکلي دي بل اونۍ ولایت په ولایت پروګرام لوګر ته ځانګړی کړی. ورور زبه ستاسو موضوع د دې پروګرام له وړاندې کوونکو سره شریکه کړم چې هغوی څه وایي. عبید الرحمن لیکلي دي په لوګر کې د کوچانو لیسا کتابونه نه لري. او وی بلې خور حامدې سادات د کابل شکردري لیکلي دي چې با په خپل سمس کې لیکلي دي. هیله کوم چې د ازادي راډیو خبریاله شه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دا ازادي راډیو د خبري مجله همدلته سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې مصطفی صدیقي له تاسو سره د استډیو ته بخیر راغله.
بله تشکر از شما احمد شیبر. مانده نباشین شما. سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این 30 دقیقه، حکومت افغانستان میخواهد علیه پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند. چه شکایته؟ تا لحظات دیگر به شما با تفصیل خواهیم گفت و در پهلوی گزارش در این مورد این را تحلیلم کرده ایم. در مسائل منطقه، دور دوم انتخابات پارلمانی ایران در جریان است. نتایج کی اعلان خواهد شد؟ با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم. اما اول آخرین رویدادهای خبری را از امید مرزبان میشنویم که امروز مسئول تهیه خبرهای افغانستان منطقه و جهان است.
سرخط چند خبر. حکومت افغانستان میخواهد به شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه پاکستان شکایت کند. 4 نفر به اتهام نقش داشتن در قضیه اختطاف یک خانم استرالیایی در ننگرهار بازداشت شدند و ایرانی ها در دور دوم انتخابات پارلمانی کشورشان امروز رأی میدهند. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میخواهد به شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه پاکستان شکایت کند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی به نماینده خاص این کشور در سازمان ملل متحد هدایت داده است تا شکایت کابل از اسلام آباد را در شورای امنیت مطرح کند.
معلوم است ولی پاکستان مرسته خوبیخی نکی، ولی پا دغه برخه که نور ناغیره هم کی در افغانستان حکومت مجبور دیشی ستونزه لنریوالو چیلنونو للاری تعقیب که اختمون در دائمی اصازی پا ملگرو ملتونو که دغه کار و مسئولیت هم هم داده شی پا در پاکستان در ورستی بریتونو در تروریزم در ناتر مسائل شی دیل تا ملگرو ملتو پا منیت شورا که دغه مطرح که
پس از حمله مرگبار روز سه‌شنبه هفته گذشته در کابل، رئیس جمهور افغانستان موقف تندتر در برابر پاکستان گرفت و گفت که دیگر از اسلام آباد توقع همکاری در پروسه مصالحه با طالبان را ندارد. نیروهای امنیتی افغان ادعا می‌کنند که ولسوالی 4 دره کندوز را که محل تجمع جنگجویان مسلح دانسته می‌شد دوباره تصرف کردند. مقام‌های محلی می‌گویند قوای خاص افغان 2 روز پیش عملیاتی را بر علیه شورشیان در ولسوالی 4 دره آغاز کرده بودند. جنرال امان الله مبین، مسئول عملیات مشترک قطعات خاص قوای مسلح افغانستان، امروز به خبرنگاران گفت:
ما توانستیم ولسوالی 4 دره را که مرکز تجمع دشمن بوده، مرکز تعلیم و تربیت دشمن بوده و قرارگاه مطمئن برای خود جور کرده بودند، ما توانستیم این ولسوالی را از وجود دشمن پاکسازی بکنیم. در نتیجه عملیات بیشتر از 40 نفر دشمن کشته دارند و بیشتر از 50 نفر زخمی دارند.
در این حال شماری از باشنده های 4 دره به خبرنگاران رادیو آزادی گفتند که هنوز هم بخش های از این ولسوالی در تصرف طالبان است. همزمان به گزارش وزارت دفاع افغانستان، در یک شبانه روز گذشته نظامیان افغان در عملیات جداگانه 64 شورشی را کشتند. در اعلامیه نشر شده از سوی وزارت دفاع افغانستان آمده است که نیروهای امنیتی افغان در چندین ولایت از جمله کاپیسا، پکتیا، خوست، غزنی، کندهار، بادغیس و بغلان عملیات تهاجمیشان را ادامه دادند. در همین اعلامیه همچنان از زخمی شدن 52 شورشی و دستگیری 6 جنگجوی دیگر خبر داده شده است. وزارت دفاع تایید می‌کند که در جریان همین عملیات 8 سرباز اردوی ملی نیز کشته شدند. 4 نفر به اتهام نقش داشتن در قضیه اختطاف یک خانم استرالیایی در ولایت ننگرهار بازداشت شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت کاترین جین ویلسن دیروز پنجشنبه در شهر جلال آباد ربوده شد. خانم ویلسن مؤسسه خیریه موسوم به زردوزی را رهبری میکرد. سخنگوی والی ننگرهار میگوید احتمال دارد در اختطاف وی شماری از کارمندان همین مؤسسه نقش داشته باشند.
قضیه تر اوسه پورې څومره تر شوی خایي چې دا یو پلان شوی موضوع دی او ممکن د دې دفتر ځینې کارکونکي هم پکې ښکېل وو چې اوس مهال د دفتر یو سوتر کار کوونکی نیو شوی دی. قضیات تر جدي چرنې لاندې ده، تعقیب روان دی.
در این حال جولی بشپ وزیر خارجه استرالیا هم امروز به خبرنگاران گفت که حکومت کشورش با مقام های افغان مشترکاً کار میکند تا در یابد که دقیقاً چه رخ داده است. ادامه خبرها. ایرانی ها در دور دوم انتخابات پارلمانی کشورشان امروز رأی میدهند. در پارلمان ایران حالا هیچ گروه اکثریت کرسی ها را در اختیار ندارد و با همین انتخابات سرنوشت اقلیت و اکثریت در پارلمان نیز روشن می شود. رأی دهنده ها برای برگزیدن نماینده هایشان در 68 کرسی خالی پارلمان رأی میدهند. پارلمانی که در مجموع 290 کرسی دارد. فری ناصمی خبرنگار رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی که انتخابات ایران را از نزدیک دنبال می کند به نقل از مقام ها می گوید که ظاهرا حضور رأی دهنده ها در مراکز رای دهی پررنگ است.
رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرده که مشارکت مردم تا اینجا بالا بوده و بر اساس گزارش وزارت کشور مشکل خاصی تا حالا در حوزه رأی‌گیری پیش نیامده. یک خبری بود در ارتباط با اینکه در ربات کریم در استان تهران اعلام شده بود که درگیری‌های در حوزه پیش اومده و تعدادی برگه رأی خریداری شده، اما استانداری تهران این مسئله رو تکذیب کرده.
در انتخابات پارلمانی ایران نزدیک به 17 میلیون نفر واجد شرایط رای‌دهی هستند. رسانه‌های ناروی گزارش دادند که اجساد 11 نفر پس از سقوط هلیکوپتر حاملشان در سواحل غربی این کشور پیدا شده. شبکه نشراتی NRK ناروی به نقل از مرکز هماهنگی عملیات نجات این خبر را نشر کرده است. این هلیکوپتر که 2 عمله پرواز و 11 سرنشین را انتقال می‌داد از یک محل استخراج نفت در بحر پرواز کرده بود و در سواحل برگن دومین شهر بزرگ ناروی سقوط کرد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در ژنو میگوید اردوی سوریه با کمک نیروهای روسی عملیات را برای بازپسگیری شهرهای دیر زور و رقه از شورشان داعش آغاز کرده اند. الکسی برودافکین در گفتگوی با خبرگزاری ریای روسیه امروز گفت که قوای هوایی روسیه در این عملیات نیروهای پیاده وفادار به رژیم بشار اسد را یاری میرسانند و مقام ها در تاجیکستان گفتند پس از این به نوزادهایی که اسم خانوادگیشان با پسوندهای روسی اوو و اووا ختم می شود شناسنامه نخواهند داد. جلال الدین رحیموف معاون اداره ثبت نام شهروندان تاجیکستان امروز برای رادیو آزادی گفت که این مقرره توسط رئیس جمهور امام علی رحمان در ماه مارچ توشیح شد. به اساس مقرره جدید به جای پسوندهای اوو و اووا شهروندان تاجیک می توانند در نام خانوادگی خود از پسوندهای چون زاد، زاده، یان، فر و پور استفاده کنند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این فهرست کامل تر تازه ترین ها. افغانستان علیه پاکستان رسما شکایت میکند به شورای امنیت سازمان ملل متحد. این چقدر به نفع افغانستان خواهد بود؟
دو پیامد مثبت میتونه داشته باشه، هرچند که میتونه بسیار محدود باشه. اول میتونه جنبه تبلیغاتی داشته باشه.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. همچنین در همین مجله خبری در مسائل منطقه دور دوم انتخابات پارلمانی ایران در جریان است. نتایج کی اعلان خواهد شد؟
وزارت کشور اعلام کرده که نتیجه انتخابات قرار فردا شنبه اعلام بشه. با توجه به اینکه حوزه‌های انتخابی کوچک هستن، ممکنه که بعضی از این حوزه‌ها حتی تا آخر امشب جمعه نتیجه‌شون مشخص بشه.
گفتگوی در این مورد در همین مجله خبری با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. خب همونطور که بیشتر در صدر خبرها شنیدید، ریاست جمهوری افغانستان میگوید به نماینده خاص افغانستان در سازمان ملل متحد وظیفه سپرده شده تا از پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند. معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان از سرباز زدن پاکستان در کار مبارزه با تروریسم مجبور است مشکلش را از مراجع بین المللی دنبال کند. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید روی یک دیپلماسی قوی و بین المللی کار میکند تا بر اساس فشارهای بین المللی پاکستان را وادار به مبارزه با تروریسم سازد. دباخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت با دوام این فشارها حکومت افغانستان به نماینده خاص این کشور در شورای امنیت سازمان ملل وظیفه سپرده است تا بر ضد پاکستان شکایتش را به این شورا مطرح سازد. او میگوید
معلوم است ولی پاکستان
این روشن گردید که پاکستان در کار مبارزه با تروریسم جدی نیست. در این راستا با آن که همکاری نکرده سر هم باز زده است. حکومت افغانستان مجبور است که این موزل را از مراجع بین المللی حل سازد و به نماینده دائمی مان وظیفه سپرده شده است تا شکایتش را در پیوند به حملات اخیر در افغانستان و نیز حمایت پاکستان از تروریسم در شورای امنیت سازمان ملل مطرح سازد. حکومت افغانستان پس از آن چنین موضعی را در برابر پاکستان اختیار کرد که مقام‌های امنیتی افغان از طرح‌ریزی حمله مرگبار اخیر کابل پرده برداشتند و گفتند که این حمله در پاکستان برنامه‌ریزی شده بوده است. حمله‌ای که در آن 64 تن جان باختند و 340 تن دیگر زخم برداشتند. پس از این حمله به گفته شورای امنیت ملی افغانستان، رئیس جمهور غنی گفته است رهبران گروه‌های سرکش در شهر کویته و پشاور پاکستان به سر می‌برند و افغانستان دیگر امید آن را ندارد که اسلام آباد آنان را به میز گفتگوهای صلح حاضر سازد. با این همه سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان در واکنش به سخنان رئیس جمهور غنی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که تا چند هفته دیگر گفتگوهای صلح میان طالبان و افغانستان آغاز خواهد شد و پاکستان در این راستا تلاش می‌ورزد. اما مطرح کردن شکایت افغانستان در پیوند به عدم همکاری پاکستان در کار مبارزه با تروریسم و شورای امنیت سازمان ملل تا چه پیمانه اثرگذار خواهد بود؟ احمد سعیدی یکی از دیپلمات‌های پیشین افغانستان در پاکستان و کارشناس سیاسی و این باور است که شکایت افغانستان در پیوند به کارنامه‌های پاکستان و شورای امنیت سازمان ملل زمان اثرگذار خواهد بود که این کشور حمایت اعضای این شورا را در این راستا به دست آورد.
از نگاه حقوق بین الدول باید افغانستان اسناد، دلایل، شواهدی که مداخله پاکستان را ثابت کنه اونها را به دسترس اعضای شورای امنیت بگذاره. شورای امنیت 5 عضو دائمی داره که باید این 5 عضو دائمی حداقل 3 نفر از اینا از افغانستان طرفداری کنه و از جمله 15 عضو شورای امنیت حداقل 9 نفرش طرفداری کنه. اگر 9 نفر به درخواست افغانستان رأی ندن که شامل اجندای شورای امنیت چه شامل اجندا شده نمیشه.
آقای سعیدی همچنان میگوید شکایت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل از پاکستان دور از تاثیرگذاری هم نخواهد بود و این برای جهان روشن میگردد که پاکستان در امر مبارزه با تروریسم صادق نبوده است. از سوی دیگر وی تاکید میورزد افغانستان در کنار آن که شکایتش را به شورای امنیت سازمان ملل مطرح میکند باید این موزل را به دیگر مراجع بین المللی نیز در میان بگذارد.
آغاز تلاش‌های حکومت افغانستان برای درج شکایت رسمی علیه پاکستان گزارش بود از نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل. بر این که موضوع را بازتر کرده باشیم، لحظات قبل در این مورد با ولی آریا آگاه مسائل روابط بین المللی و تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگو کردم. اول از او پرسیدم که افغانستان با شکایت رسمی علیه پاکستان چه به دست خواهد آورد؟
دو منفعت میتونه داشته باشه، دو پیامد مثبت میتونه داشته باشه، هرچند که میتونه بسیار محدود باشه. اول میتونه جنبه تبلیغاتی داشته باشه که بیشتر افکار عمومی و رسانه‌ها و سازمان‌های مختلف بین و کشورهای دنیا به طور کلی در جریان وضعیت منطقه ما و مشکلات بین افغانستان و پاکستان قرار بگیرن و در جریان ماهیت شکایت که افغانستان از پاکستان داره. و البته این به ارتباط بیمیگیره که خوب رسانه ها تا به چی اندازه بپردازن و توجه بکنند. و منفعت دومی که میتونه داشته باشه از در بُعد حقوقی و قانونیش است. به این معنا که اولین بار خواهد بود که افغانستان رسما از پاکستان چنین شکایت رو میکنه و این در حقیقت هرچند که میتونه که پیامدهای خاصی نداشته باشه که حالا بیشتر میپردازیم بود، ولی حداقل این واقعیت که یک شکایت در اونجا رسمان ثبت میشه و یک نوع سابقه ایجاد میشه برای شکایت های افغانستان از پاکستان در اسناد ملل متحد خودش میتونه به هر حال یک نوع آغاز باشه برای ایجاد فشار بیشتر روی پاکستان از طریق سازمان ملل متحد.
شما در جریان هستین که رئیس جمهور غنی به تازگی در سخنرانیش به شورای ملی افغانستان گفت که از پاکستان نمیخواهد که طالبان را به میز مذاکره بیاره، بلکه گفت خواستش از پاکستانی این است که علیه این طالبان که نمیخوان صلح بکنن مبارزه بکنه. پاکستان و افغانستان هر دو متحدان ایالات متحده آمریکا در جنگ علیه تروریسم هستند. شکایت نامه افغانستان، اعتراض افغانستان علیه پاکستان بر روابط میان دو کشور همسایه چقدر میتونه اثرگذار باشه؟
این ارتباط به این میگیره که اعضای شورای امنیت سازمان ملل چقدر به شکایت افغانستان توجه بکنن و جدی بگیرن. اگر جدی گرفته نشوه که به احتمال زیاد گرفته نخواهد شد بنابر عوامل و دلایل مختلف، طبیعتاً پاکستان در معرض به اصطلاح موضع‌گیری خصمانه بیشتر در قبال افغانستان قرار خواهد گرفت. ولی اگر که آنها توجه لازم را انجام بدن، طبیعتاً فشار وارد روی پاکستان فشار لازم وارد خواهد شد و این به نفع افغانستان خواهد بود. ولی به دلایل مختلف ما میتونیم توقع داشته باشیم که چون این نتیجه نده.
چرا چون این فکر میکنین؟ چه دلایلی وجود داره که این شکایت نامه جدی گرفته نشه؟
شورای امنیت تاکید خواهد کرد که ما فعلا نماینده داریم، نماینده ویژه در امور افغانستان داریم، در پاکستان نماینده داریم و همچنین هیچ کمیسیون چهار جانبه وجود داره. شما میتونید که از این طریق مشکلات خود را حل بکنین و نباید فراموش بکنیم که حتی ماموریت آیساف قبل از ماموریت فیلی حمایت فاتح و خود ماموریت حمایت فاتح اینا در حقیقت تایید شورای امنیت را داشتند.
اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت نامه رسمی افغانستان علیه پاکستان را مورد بررسی قرار میدهد، چه اقدامات در پایان روز میتونه انجام بده در قسمت پاکستان؟
مرحله اولش طوری که معمول بوده در قطعنامه های قبلی در موارد دیگه که وجود داشته در سابق کشورهای دیگه، اول نیست که دو طرف شورای امنیت دعوت میکنه به حل مسالمت آمیز قضیه و مرحله بعدیش میتونه که یک اعزام یک هیئت تحقیق باشه به افغانستان و پاکستان برای بررسی بیشتر این قضیه و میتونه که به اصطلاح تعیین نماینده ویژه در امور دو کشور باشه که در ارتباط با افغانستان ما داریم نماینده ویژه ملل متحد در ارتباط با افغانستان فعلا، و اگر که در اونجی مخاصمه و منازعه داغ و تبادل آتش وجود داشته باشه بین نیروهای دو کشور در طول سرحد، میتونن که در ارتباط یک مکانیزم را تعیین بکنن برای حل قضیه، یا مثلا ناظرین نظامی را ممکن است روان بکنن. نتیجه گیری کلی میتونه این باشه که پیچیدگی وضعیت افغانستان و حضور فعاله که فعلا خود سازمان ملل در افغانستان داره و کشورهای غربی شورای امنیت سازمان ملل در موضوع بسیار دشوار قرار میده و نمیتونن که توقعی که افغانستان داره از شورای امنیت او توقع برآورده شود.
این بود صحبت ها و نظریات ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. در این مورد نظر نصرالله استانکزی، استاد حقوق علوم سیاسی را نیز گرفته ایم. او به این باور است که شکایتنامه رسمی افغانستان علیه پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند روی پاکستان فشار را افزایش دهد. او در بخش از گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی بیشتر توضیح میدهد.
انگلستان دا اوس په افغانستان کې اسکر لري موږ سره ستراتیژیک تړون لري د امریکې متحده ایالات دایمي غړي په توګه، روسیا له پاکستان په غیر مستقیم ډول سره کوي، او همداشان چین په دې وروستیو کې د ستراتیژیکو تفاهماتو پر بنسټ چې لري حد اقل په پاکستان کې چیرې دا مسله په ډېر جدي ډول د قطعنامې او تصویبونو په سطح ورسوي، حد اقل د اعلامې پر بنسټ هم شي پاکستان تر ډیپلوماتیک فشار لاندې راتللی شي. یعنې سره ده چې پاکستان به قوي ډیپلوماسي وکړي او خپل ستراتیژیک فعالیتونه به هلته وغځوي، اما زه فکر کوم چې دنیا عوامه ذهنیت په دغه هېوادو کې داسې ده چې په دې پوهېږي چې د نړۍ په هره څنډه کې چې د تروریزم غږ راوځي د پاکستان څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول نښتې ده.
نصرالله استانکزی تحلیلگر مسائل سیاسی بود. به نظر شما شکایتنامه رسمی افغانستان علیه پاکستان به افغانستان صلح خواهد آورد؟ نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. که شما را از دوستان می کار کردن. جانعلی عزتیار از دایکندی در پیام کوتاه خود نوشته که شکایت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه پاکستان آنقدر مثمر نخواهد بود. سبحان الله از کابل در پیام خود گفته که شکایت افغانستان از پاکستان در شورای امنیت مؤثر خواهد بود. محمد عادل ایماق از بغلان نوشته که باید افغانستان در سازمان ملل متحد شکایت کند تا افغانها خوشبخت شوند. و گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیام خود نوشته که پاکستان هیچگاه تحمل همسایه پرقدرت به اسم افغانستان را در کنارش ندارد و از حکومت وحدت ملی خواسته که روی روابطش با پاکستان تجدید نظر کند. شما هم می توانید با شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم پیام های کوتاه به ما بفرستید یا به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 07-84-620
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بیسیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. در مسائل منطقه تا لحظات دیگر دور دوم انتخابات پارلمانی ایران در جریان است. نتایج کی اعلان خواهد شد؟ گفتگوی جالب در این مورد داریم. اما حالا بشنویم که مسئولان امنیتی در کندوز میگویند ولسوالی چهاردره این ولایت را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کردند. بیشتر در این مورد در این گزارش میشنویم که اجمل آریان از محل فرستاده.
مسئولان قطعات خاصی قوای مسلح افغانستان مقیم در ولایت کندوز میگویند که با کشته و زخمی شدن بیش از 100 تن طالبان مسلح ولسوالی چهاردره از وجود طالبان مسلح پاکسازی گردید. برید جنرال ارکان حرب امان الله مبین مسئول عملیات های مشترک قطعات خاصی قوای مسلح افغانستان در ولایت کندوز در یک کنفرانسی خبری به رسانه ها گفت که دو روز قبل قطعات خاصی اردوی ملی به هدف پاکسازی ولسوالی چهاردره کندوز عملیات تصفیه‌ای راندازی کرده بودند که در نتیجه آن ولسوالی یاد شده از وجود طالبان مسلح تصفیه گردید. این مقام نظامی تصریح کرد که در این عملیات بیش از 40 تن از مخالفان مسلح حکومت کشته و بیش از 50 تنشان زخمی شده اند.
در این عملیات ما توانستیم ولسوالی چهاردره را که مرکز تجمع دشمن بوده، مرکز تعلیم و تربیت دشمن بوده و قرارگاه مطمئن برای خود جور کرده بودند، ما توانستیم این ولسوالی را از وجود دشمن پاکسازی بکنیم. در نتیجه عملیات بیشتر از 40 نفر دشمن کشته دارند و بیشتر از 50 نفر زخمی دارند.
آقای مبین بیان نمود که تا تصفیه کامل ولایت کندوز عملیات شب هنگام قطعات خاص قوای مسلح افغانستان در این ولایت طبق پلان ها ادامه خواهد داشت.
جناه چپ سرک چهاردره عملیات پلان کردیم. در این پلان گذاری دقیقا ما قریجات های خراتی، زایر کمر، حاجی امان الله، قریه زدران و تا ساحات قریه عمرخیل ساحات تصفیه و تلاشی شد.
موصوف افزود که ولسوالی چهاردره یکی از پایگاه های مهم طالبان مسلح به حساب می رفت که از این ولسوالی تمام حملات ولایت های زون شمال شرق طرح‌ریزی می گردید. با این حال برید جنرال محیدین غوری قماندان فرقه 20 پامیر در ولایت کندوز به خبرنگاران گفت که در این عملیات مقدار زیادی از سلاح‌های سبک و سنگین مخالفان مسلح را به دست آوردن و دو دیپوی بزرگ و شماری از وسایط نظامی آنان را نیز انفجار داده اند. آقای غوری در این مورد اضافه کرد
طالبا عملیات عمری را اعلان کردن مات شدن در سرتاسر افغانستان و به خصوص در حوزه شمال شرق. رویه دشمن به کلی ضعیف است، به ده ها نفر دشمن تلفات داره، به ده ها نفر زخمی داره، وضعیت دشمن بسیار خراب است.
قماندان فرقه 20 پامیر عملیات تحت نام عمری مخالفان مسلح حکومت را در ولایت کندوز ناکام خواند و علاوه کرد که طالبان مسلح دیگر توانایی این را ندارند که در برابر نیروهای دولتی بجنگند. آقای غوری گفت که در این عملیات به نیروهای دولتی و افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده است. هرچند این مقامات نظامی از تصفیه ولسوالی چهاردره کندوز از حضور طالبان مسلح خبر می‌دهند، اما باشندگان این ولسوالی می‌گویند که هنوز هم برخی ساحات این ولسوالی در تسلط طالبان مسلح قرار دارد. اما تا اکنون طالبان مسلح در پیوند با کشته و زخمی شدن افرادشان به رسانه‌ها چیزی نگفتند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
در تحول دیگر بشنویم که اردوی آمریکا میگوید 16 نظامی این کشور در ارتباط با حادثه حمله هوایی بر اکشافخانه در ولایت کندوز مجازات شدند. گزارش کامل نتایج تحقیقات هیئت تعیین شده آمریکایی در این مورد امروز از طریق مطبوعات نشر می‌شود. جزئیات بیشتر اینجا از آرش همایون.
اردوی آمریکا 16 نظامی این کشور را به خاطر اشتباهشان که منجر به حمله هوایی بر یک شفاخانه ملکی در ولایت کندوز شد به مجازات انضباطی محکوم کرده است. اکثریت افرادی که مجازات شدند پرسنل نیروهای خاص آمریکایی اند. یک مقام ارشد آمریکایی روز پنجشنبه هفته جاری گفت که به ارتباط این حمله حکم مجازات جنایی صورت نگرفته است و پرسنل نظامی مسئول این اشتباه جزای انضباطی دیدند. برای تعداد این افراد مجازات به مفهوم ختم خدمت نظامی به حیث عسکر و یا افسر است. این مقام نظامی که از افشای نامش خودداری کرده به آژانس خبری رویترز گفته است. یک جنرال دو ستاره نیز شامل افراد است که جزای انضباطی دیدن و این مجازات توبیخنامه های را شامل است که می تواند مفهوم ختم حرفه نظامی را داشته باشد و این افراد قابل ارتقای وظیفوی نیستند. منوشته آژانس خبری رویترز این شفاخانه که توسط سازمان دکتران بدون سرحد اداره می شد در جریان کمک نیروهای آمریکایی به عساکر افغان در جریان جنگ بر ضد شورشیان طالب در شهر کندوز به تاریخ 3 اکتبر مورد حمله یک تیاره نو C-130 آمریکایی قرار گرفت که در اثر آن شفاخانه تخریب 42 تن کشته و 37 تن دیگر مجروح شدند. در آن زمان طالبان برای چند روز محدود شهر کندوز را اشغال کرده بودند که بزرگترین پیروزی قابل بحث آنها پس از سال 2001 میلادی به این سو به شمار می رود. بر اساس تحقیقات ابتدایی نیروهای آمریکایی در حقیقت یک ساختمان دیگر در شهر کندوز باید مورد هدف قرار می گرفت که یک اشتباه تکنیکی در سیستم نقشه‌برداری تیاره منجر به این حادثه شد و سازمان دکتران بدون سرحد این حمله را تخطی آشکار از قوانین بین‌المللی حقوق بشر خواند. به دنبال این حادثه، عده‌ای از اعضای کنگره آمریکا و سازمان دکتران بدون سرحد تحقیقات مستقل را در مورد این حمله تقاضا کردند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا تحقیقات کامل و شفاف را وعده داد و یک جنرال آمریکایی را به حیث رئیس هیئت تحقیق در مورد این حادثه تعیین کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سر می‌زنیم به ایران و خبر می‌شیم که دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور امروز آغاز شده و رأی دهی همچنان ادامه دارد. در نتیجه انتخابات امروز سرنوشت 68 کرسی باقی مانده در پارلمان ایران مشخص خواهد شد، اما گفته می‌شود که محافظه‌کاران نسبت به اصلاح طلبان پیشتاز تر هستند. جاوید نعیمی با فرین عاصمی خبرنگار رادیو فردا که انتخابات ایران را از نزدیک دنبال میکند صحبت کرده و در نخست از او پرسیده که در مورد انتخابات امروز همچنان مشارکت مردم در روند رأی‌گیری بگوید.
رأی‌گیری برای دور دوم انتخابات مجلس در ایران از 8 صبح امروز جمعه آغاز شده و همونطور که گفتیم برای 68 کرسی باقی مونده در 55 حوزه واقع در 21 استان قراره که برگزار بشه. رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرده که مشارکت مردم تا اینجا بالا بوده و بر اساس گزارش وزارت کشور مشکل خاصی تا حالا در حوزه‌های رأی‌گیری پیش نیامده. یک خبری بود در ارتباط با اینکه در ربات کریم در استان تهران اعلام شده بود که درگیری‌های در حوزه ها پیش اومده و تعدادی برگه رای خریداری شده، اما استانداری تهران این مسئله رو تکذیب کرده. بیشتر حوزه های انتخابی حوزه های کوچیکی هستند در شهرهای کوچیک و هیچ یک از مقام های رسمی به خاطر اینکه انتخابات در تهران به پایان رسیده نمیتونن امروز رای بدن و طبیعتا تبلیغات هم در این مرحله کم رنگ تر بوده تا اینجا.
بله، و نتیجه دور دوم انتخابات چه زمان اعلان خواهد شد؟
وزارت کشور اعلام کرده که نتیجه انتخابات قرار فردا شنبه اعلام بشه. با توجه به اینکه حوزه‌های انتخابی کوچک هستن ممکنه که بعضی از این حوزه‌ها حتی تا آخر امشب جمعه نتیجه‌شون مشخص بشه.
گروه های سیاسی به خصوص اصلاح طلبان و محافظه‌کاران چه بحث هایی در مرحله دوم انتخاباتی داشتند و مطرح کردند؟
از فردا و با پایان انتخابات گروه های سیاسی برنامه‌ریزی خودشون رو برای مجلس شروع می‌کنند. هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا تلاش می‌کنند که برای ریاست مجلس آینده اقدام بکنند. بعضی از چهره‌های اصلاح طلب هم اعلام کردند که در مرحله اول انتخابات پیروز بودند و امیدوارند که 60% کرسی‌ها در مرحله دوم رو به دست بیارند. بعضی از چهره‌های اصولگرا هم پیروزی قاطع اصلاح طلبا رو در مرحله اول پذیرفتند، ولی بعضی دیگرشون مثل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان آقای غلامعلی حداد عادل سعی میکنن که بگن پیروزی اصلاح طلبان چندان قاطع نبوده.
حالا چی پیش بینی میشه که کدام یک بیشترین کرسی ها را به دست بیارن از میانه 68 کرسی؟
کلا ترکیب مجلس به این صورت هستش که اصولگرایان پیروزی زیادی داشتن تا اینجا. در تهران فقط اصلاح طلبا پیروز شدن، یعنی پیروزی بیشتری داشتن اصلاح طلبان در تهران، ولی در کل کشور اگه بخواید بررسی بکنید اصولگرایان نتایج خیلی خوبی گرفتن. یه تعدادی هم هستن که مستقل هستن، این افراد مستقل بیشتر میتونن نزدیک بشن به دولت حسن روحانی و خب در پیشبرد اهداف دولت و حمایت از دولت نقش زیادی داشته باشن.
گفتگوی شنیدید با فرینا آسمی خبرنگار رادیو فردا در مورد انتخابات پارلمانی ایران. قرار است نتایج این انتخابات فردا اعلان شود. فردا ساعت 7 از رادیو آزادی در این مورد بیشتر به شما خواهیم گفت. امروز از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظ. روی امین امواج اکنون برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید.